دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانه غرمنی خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د نوي سفر کې ټولنه په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند غندي. په نورو راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 15 خلنه سیرل دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي دي، او نوې ډیلي هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور دېرشو ولایتونو څخه زمونږ اساس توکي چې په هغې کې تیبي کڅوړې او بایومیټریک ماشینونه دي مرکزي کمیسیون ته رارسېدلي دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په وړاندې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدارا زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فورمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي چې له دې جملې 6,000 فورمونه د سکن او تصفیه په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي دي. تکل شوی چې د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه نیټه اعلان شي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په اچین ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې پر دې سربیره سلګونه ماینونه هم کشف او شند شوي دي. خبر پانه کې د پوځي قومندانانو له قوله یادونه شوې چې اوس مهال د سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول پیل شوي دي، څو بې ځایه شویو کورنیو ته په خپلو مینو کې د بیا میشتېدنې امکان برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تخار ولایت په وروستیو تصفیوي عملیاتو کې د 9 طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ له 6 زیات نور ژوبل شوي دي. امان وویل د دې عملیاتو په لړ کې د تخار ولایت بهارک ولسوالي هم د طالبانو له ولکې آزاده شوې ده. ښاغلی امان د عملیاتو په لړ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلو یادونه ونه کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په تخار کې د طالبانو تحرکات په وروستیو څو ورځو کې زیات شوي دي. نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډه پرون شنبه وویل چې د هند حکومت دوی پرېنښودل چې کشمیر ته ولاړ شي. هولن په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزونې لپاره د سیمې ته ولاړ شي. امریکایي چارواکو د کشمیر پر اوسیدونکو د ځینو محدودیتونو لګولو له کبله پر هند انتقاد کړی او د دې محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې. پاندې هم په نوي ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل دای او نور فعالیان د حقیقت موندنې لپاره کشمیر ته تللي. خو پرې نه ښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګره ووزي. په اوګست میاشت کې د هند د اساسي قانون د 270 مادې د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه پرې هوایي او ځمکني بریدونه وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغو ځواکونو چې د سوریې پر شمال ختیځو سیمو ولکه لري د خبرداری وروسته له هغه ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایي او ځمکني بریدونه وکړي.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık.
موږ اوس د دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې او د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړي دي. موږ لازم هدایات هم ورکړي دي. اردوغان له خپلو متحدانو هم غوښتنه وکړه چې دا مسله چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشې وای پی جی ترهګرې ډلې بولې کنه روښانه کړي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو، عربانو او اشوري ملیشو څخه جوړ دی د هغه ایتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکن په ایران کې له بنده له خوشي کېدو وروسته د استرالیا په پرت ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شول. دا جوړه چې یوه میاشتې د ایران په محبس کې تېره کړه ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي. استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران دا استرالیایي میرمن او میړه خوشي کړل دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بنده وروسته خوشي کړ.
تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د نوي سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې.
ایران حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي ولې افغانان ځوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه دومره غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د افغانانو له حقونو یې دفاع دنده ده.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
در مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون له ویان سره مرکه هم کړی او د غوی نظر مو پوښتله ده.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دا کړنه په سخت ټکو باندې په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی ترڅو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو سره تعقیب شي.
په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو له ډلې 15 سلنه څېړلې دي. نور بس د اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي که وختو یو شمېر نور مطالبه او راپورونه به هم درته ولرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د نوي سپر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړې توګه په ایران کې د یو شمېر افغانانو د شکنجه کېدو په اړه په بې پرې او اړخیزه پلټنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغې موضوع په اړه به پلټنه وکړي. نور حال به له خپل همکار رحمت افغان اورو چې همدا شېبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني نور جزئیات سرېپ دره.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خبرتان
وصال صاحب دا په کابل کې د افغانستان د نوي څپرکي ټولنې د اعتراضیه غونډه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایراني چلند د ایرانیانو چلند غیر انساني او اسلامي بولي او د دوی په حقونو یې څرګند تیری بولي. د دغې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اطفاوو له حقونو څخه ساتنه وکړي.
ایران حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنی هیوادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کېږي په ایران کې شکنجه شوی او مړ سوی هم دی. د اعتراضیه غونډې یو شمېر ګډونوالو په ایران کې له دوی سره او یو شمېر نورو افغانانو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریالی ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کار کوي، ایرانی سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي. څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدون دیگر جوانا را اذیت میکردن، دست کوب میکردن، میزدن، تا پولشون رو نمیدادن بنده خدا، با وجود این همه کاری که میکردن.
هسه ما وکړه چې په کابل کې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو، خو دوی له خبرو کولو څخه ډډه وکړله. بلخوا څو ورځې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت په اعلامیه کې ویلي وو چې د هغه ویډیو او تصویر په اړه به چې ګویا په ایران کې له یو افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي او تیری پرې شوی، بیا وروسته شکنجه شوی، پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضیه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په دې اړه خبریالانو ته وویل.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است. ایر مواجهیت قسمی که شما در گذشته هم شاید باشین تعقیب کردیم، تعقیب میکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیو لاس په لاس شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو تیری په ډاګه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ظلم په اړه په کابل کې اعتراضیه غونډې کېږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته غونډې او اعتراضیه لاریونونه سوي دي. بلې وصال صاحب،
ډېره مننه. افغان صاحب، به په همدې موضوع تم کېږو. دغه موضوع پاره د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرینو شکنجه کول، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خبرګون هم راپرول دی، دوی دغه موضوع غندلې ده. خاطر پردیس په دغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ویان د حمید الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرلی شي. هغه وایي
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه کړنه سخت ټکو غندلې او هغه کار د شکنجي او د نړیوال سون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوینسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سفارت سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تر څو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت کار کوي تر څو دغه مسایل ورسېږي او بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خارجه چارو وزارت هغه کړنې د نږدې
مشکور صاحب وړاندې لدی هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو، یا دا چې شکنجه کړي وو. تاسو په خو هم داسې دریز درلود، خو تر اوسه پورې داسې عملی اقدامات تر سترګو کېږي. وروسته لدی نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم ته سر رسیدلی دی یا دغه سپیخ بیا تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه سپیخ ډیر زیات کیږي. بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی، د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلي وګړي.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب، هغه ده چې همیش د افغان حکومت او په اړوندو ادارو په ټول افغانانو غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره یا د کډوالۍ مقابلې لپاره لاړ نشي خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغه سو پیښو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکارۍ او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کتیری څوک هر څه تزینو د هغه مغه هیواد قوانین سره سم باید هغوی د بشري حقونو د نقض سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقونو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقونو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقونو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ویان حمید الله مشکور سره مو زما د همکار خاطر پردیس مرکه اوریده چې په ایران کې د افغانانو د شکنجه په اړه خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه درته امید زهیر مل وړاندې کوي.
د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی وای 13 سپتمبر میاشت کې 512 ټنه محصولات د هوایی دهلیزونو له لارې صادر شوه. خغلی احمدی په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د توکو بیا نږدې 10 میلیون ډالر ده. د نوموړي له قوله یاد 512 ټنه محصولات کې وچه او تازه میوه، لاسي صنایع او طبي بوټي شامل دي چې په دریا ته پروازونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان، چین، بحرین، کویت، انګلستان، متحده عربي اماراتو او اروپا په ګډون 15 مارکیټونو ته استول شوي. افغان حکومت په دې وروستیو کې نړیوالو بازارونو ته د خپلو محصولاتو د رسیدو په هدف ډېر شمېر هیوادونو سره هوایی دهلیزونه پرانیستي دي. د پروان بامیان لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دا لوی لار تیر شپه نږدې 9 بجې پرانستل شوې او اوس ټول مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر کولای شي پر دې مسیر تګ راتګ وکړي. د پروان د والي ویاندا وحیدا شاهکار وایي د پروان بامیان لوی لار تیر ورځ د سیلابونو راوتو او غره خوایدنې له کبله د شینوار ولسوالۍ له استامدرې تر اشابه پله پورې تړل شوې وه چې بیرته پرانستل شوه. مسؤلان وایي د سیلابونو راوتو له کبله درې کورونه هم نړېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل جلال آباد لوی لار د یوې ورځې تړل کېدو وروسته اوس د ټرافیک پر مخ بیا پرانستل شوې ده. یادې دواړه لارې په سوداګریزه برخه کې ډېرې مهمې دي چې په بندېدو سره یې سوداګریزې چارې له ځنډ سره مخ کېږي او سوداګرو ته یې له امله تاوانونه اوړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستاني کالداري 1390 افغانۍ.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه کوو. تاسو کولی شئ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم وسارئ. په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې موږ فعال حضور لرو. هلته هم د ازادي رادیو له ادرسه ګڼ شمېر مطالب او معلومات خپرېږي. تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او دا ولولئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم تاسو کولی شئ چې زموږ سره واوسئ. هلته هم مطالب، ویډیوګانې او راپورونه شته چې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو انتخاباتي موضوع ته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو له ډلې 15 سلنه څېړلې دي. دا چې دغه شکایتونه کوم شکایتونه دي، څه ډول شکایتونه دي، پتیره به له ناجیې ساپۍ څخه معلومات واورو چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې ده. مهرباني اغلې ساپۍ.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له نږدې 15000 بېلابېلو شکایتونو څخه 15 سلنه شکایتونه څېړل شوي. د شکایتونو کمیسون منشی او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته ویل چې د شکایتونو تصنیف یا طبقه بندی هم پات رسیدلې ده. نو موړي په دې اړه ویل
طبقه بندی شکایات به اتمام رسیده.
د وی د شکایتونو طبقه بندی پات رسیدلې د سیډنو او حقوقي تحلیل کار روان دی چې ل سیډنو ورسته به د شکایتونو پاړه پریکړه کیږي.
حقوقي فیصله خواهد شد.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته وروسته یې څلور زره او پنځه سوه بېلابېل شکایتونه ثبت کړي چې ډېره برخه یې له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همدارنګه وویل چې هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونو سره موږ خبرې وکړې او هغوی وویل چې د شکایتونو کمیسون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې خپل په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول چې له انتخاباتي محل ویش سره سم به دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې به د عقرب په شپاړسمه اعلان شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه کوو چې دا غرمنۍ خبری مجله له ازادي رادیو څخه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اوري. سیدګل هغه پلار دی چې د پولیسو په لیکو کې سلور زامن وژل شوی دی. صادق رښتینی له نوموړي سره د هغه پر ژوند او اقتصادي وضعیت خبرې کړي او دغه راپور رالیږلی دی.
هغه پلار چې دوه ځلې د خپلو غبرګو زامنو جنازو ته ناست و، سید ګل د پولیس په لیکو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې په یوه خټین کرایه کور کې له خپلو وو یتیمو لمسیانو او دوو کونډو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا و، هغه سړی راغلی و، هغه کاچل یا هغه تاجر یا هغه دښمن دی چې ویشتلی و، دا بل ورور د کور ورلا کړي و چې دا څنګه ټکان دا کشر وای نو هغه دوام سره چې دا ورور یې اوس پر ما بلاو نه کې دیم چې ویشتلی دا دوه خو دلته شیدان سوله. نو پاته دوه زامن شو چې یو محمد قاسم نوم یې دی، یو محمد ابراهیم نوم یې دی. نو یو خپل ځ خپل د پوسټي کمانډانو په هغه وخت دغه پوسټه د جازیه پوسټه مشترکه له چې دا و چې د روزیه په پنځم شپه حمله پر وسو د ازما زامن دوه پښ کې شیدان سو، یو نه د سرباز په صفاتو دا یو چې اوس ترمنو کمانډان د پوسټي و
د چې خپلې هم د پولیسو په لیکو کې دنده تر سره کړې وای چې ورسره د وژل شوو زامنو له اکرامي پرته نور هم رسنه ده سوي.
نور هم یو ساعته نه اړتیا ده د دغه حکومت په کړې دي چې د خېټه ډېر وخت چې ګرځي جمهور سوي دي د ډېر لس کال مو په حکومت کې یو د ځان خونو مولا ولاکه خونجه نه راکو چې موږ نه چا سره غداري وکړو ماش پیسې ولاکه د ډوډۍ او د ډاکټر او د چای د بریا پیسې دي. نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې یو سړی چنکو یا داس کو یو کچا پښتو کې یو ټوپک پښتو خرڅ کړی شي د ځان سره یې لاله کړل دا هم سړی ټوپ سره یې دغه د سرخیل دروازه لا ولا کړه ما پښ کې شي ته د بل په کوټه کې دروازه لا چې مې علم راسي یو یار شنا راسي لکه تر تعجب یې نه درسې په دا پښ کې کوی یا پښ کې چې نو چې حکومت څه سره موږ ستو کې دای چې مان ته سره ورکې شي ورکې یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیس په لیکو کې د وسلوالو د جګړه کې د وژل شوو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانیږي یا د پولیسو په لیکو کې د شیدانیږي د خلکو دپاره پلان شته چې دوی ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګري ضد جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامنو تابوتونو ته کښېنه ولیدي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسو مړوله او دوی تکالی کولای شو په چه شی کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله را سره یاست. اوس به د کرکټ نړۍ سو لنډ خبرونه او معلومات له تاسو سره شریکو. د هند او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده، اخواته د پاکستان او سریلانکا ترمنځ سیریز روان دی چې بیګا شل ورځې لوبه شوې ده. دغه حال بم درکو. تر څنګ د شپږیزې مر روان لیگ په اړه به معلومات تاسو سره دا شریکو چې ټاکل شوی و نن ماښام شپږ بجې د شپږیزې لیگ شپږم پړاو او پرانستا په کابل کې وشي چې د باران لامل دغه د پرانستې مراسم سبا ته ځنډول شوی دی او خی دغه مراسم سبا ته ترسره شي. د شپږیزې لیگ شپږم پړاو سیالۍ د اووم د اکتوبر نه تر اتلسم نیټې پورې البته دغه سیالۍ دوام کوي. شپږ لوبډلې دي او لوبډلو وار له مخه دغه سیالیو ته خپلې تیاری او امادګۍ هم نیولې دي او دوی په تیاریو باندې د کابل په بېلابېلو لوبغالو کې بوخت دي او دغه سیالۍ به د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره له نورو کلونو یو څه په متفاوت ډول باندې ترسره شي. د انډیا او د ساوت افریقا ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده، ټیسټ لوبه ده، البته لومړی ټیسټ لوبه ده اوس دی او بو وقفه ده. هلته هندوستان په لومړۍ پاڼۍ کې 502 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 323 منډې وکړې، څلور لوبغاړي اوټ شوي او دوی نوبت افریقا ته ورکړه. افریقایي لوبډلې بیا په لومړۍ پاڼۍ کې 421 منډې جوړې کړې دي او په دویمه پاڼۍ کې 216 منډې لري او 9 لوبغاړي اوټ شوي دي. نو داسې ښکاري چې په دغه لوبه کې هندوستان بریا ته ورسېږي ځکه دوی یوې وکټې ته اړتیا لري او 234 منډې د ساوت افریقا لوبډله لا هم شاته ده. باید ووایو چې په دغه لوبه کې تر دې مهاله پورې نو اشوین یوه وکټ اخیستې ده، جدیجا څلور وکټې اخیستې دي او محمد شمی هم څلور وکټې ترلاسه کړې دي او روهیت شرما هم یو اوور کړی دی او درې منډې ورکړې دي. د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې کومه لوبه وه دغه حال به هم له تاسو سره شریک کړو چې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ کړی دی. په دغه شل ورځې لوبه کې 115 منډې کړې او 15 لوبغاړي اوټ شوي او په ځواب کې پاکستاني لوبډلې بیا 101 منډې کړې دي او په 12.4 اورونو کې د دوی ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. جالبه خبره دا وه چې پاکستاني توپ اچوونکي ځوان لوبغاړي محمد اسنین هم هټریک کړی دی په دغه سیالۍ کې. اوس به هم کابل چاپ ورځپاڼو ته ورشو. کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپل نننیو ګڼو کې پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر او د سولې د خبرو د ممکنه پایلو په اړه د ارګ او بهرنیو چارو وزارت د اختلاف په اړه لیکلي دي. دغه مطالب اجمل تورمان لوستي دي چې مهم ټکي را سره شریکوي.
مسیر نا دولتی ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، پاکستان ته د امریکایي ځواکونو او طالب پلاو له سفر وروسته اوس یو ځل بیا دا خبره کیږي چې د طالبانو او امریکا خبرې بیا پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي، طالب او امریکایي استازو په اسلام آباد کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره په خپل منځ کې هم کتلي دي او د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس په کابل کې د دې پر ځای چې د خبرو په بیا پیل سره په دغو خبرو کې د ګډون هڅه وشي، خپلمنځي اختلافات او د سولې مخالفت روان دی. په سر مقاله کې ویل شوي، د بهرنیو چارو وزارت چې د ډاکټر عبدالله په برخه ده پاکستان ته د طالبانو د سفر هرکلی کوي او د خبرو د بیا پیل تمه لري، خو ارګ بیا دا سفر غندي او مخالفت یې کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې. سرخط لیکي، سره له دې چې د ملي یووالي حکومت له پایله تر اوسه د هیواد د بهرني سیاست په تړاو ارګ او بهرنیو چارو وزارت واحده تګلاره نه ده غوره کړې او تل په دې برخه کې په نه همغږۍ سره مخته تللې دي، خو اوس د هیواد د بهرني سیاست په تړاو د دواړو لوریو جلا دریځونه او کړکېچ شرمون کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي، د بهرنیو چارو وزارت امنیت ویان صبغت الله احمدی څو ورځې مخکې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او ورسره د پاکستانی چارواکو د چلند هرکلی وکړ. خو ارګ بیا نه یوازې دا چې دا کار د افغان سولې لپاره بې ګټې وباله، ټینګار یې وکړ چې پاکستانی چارواکو په نا ډیپلوماتیک ډول د طالبانو هرکلی کړی دی. د دنیا ورځپاڼې سر مقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې ده. دنیا لیکي دا وضعیت د افغانستان او د دې ملت راتلونکي ته تر زهرو زیات خطرناک تمامېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي، زما په باور افغانستان نور وصل ته اړتیا لري او ټول افغان سیاسي لوري باید په ملي او نړیوالو مسایلو کې سره یو خوله شي. په سر مقاله کې راغلي، افغانستان نور د دې توان نه لري چې د شخصي او ټیمي مسایلو لپاره قربانی ورکړي او له موجوده بحراني وضعیت نه د وطن لپاره مرهمونو او پټیو ته اړتیا لري.
وخت 12:13 دقیقې شوې. احمد تکل تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له 4 ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته ویل، په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوې دي. چارواکي وایي چې اوس لدې سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول دوی پیل کړی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 وسلوال طالبان وژلي او له 6 زیات نور یې ټپیان کړي دي. نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن او د تعلیمی چارو یو فعال سندیپ پانډے ویلی چې د هند حکومت پرې نه خودل چې کشمیر ته ولاړ شي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه هوایی حملې او ځمکني بریدونه پرې وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي.
ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم نور بس ته 19 پروګرام تاسو ته مرسلین نرسلا وړاندې کوي او هغه به له خپلې میلمنې سره په کندوز کې د میرمنو په وضعیت، د هغوی په اقتصادي حالات او نور مسایلو باندې خبرې اترې وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه تحریک لیکم. د کندوز ولایت ناامن وضعیت د دې ولایت پر اوسیدونکو په ځانګړي توګه د خزو پر ژوند ژور اغیز کړی او هغه ته نوي کاري محدودیتونه رامنځته کړي دي. لدریو کلونو را پدی خو د کندوز ولایت په دولتي او خصوصي ادارو کې د خزو حضور کمرنګ شوی او ډیر فعال کارګری خزی پر کور ناشتی دي. زنان در ولایت کندوز شکایت دارند که وضعیت شکننده امنیتی در این ولایت سبب شده تا آنان نتوانند در کنار کار در ادارات رسمی حتی صنایعشان را نیز که منبع اصلی عاید برای برخی از این زنانان رونق دهد. در رابطه با تاثیرات ناگوار امنیتی و زیانهایی که از این ناحیه بعض زندگی زنان وارد شده، با مهمان برنامه این هفته شکست سکوت عزیزه امینی صحبت میکنیم. خب ما در آغاز شماره های تماس با برنامه را هم با شما در میان میگذارم. شما میتونین با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه ما هم مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0782 27 55. بله مهمان ما را داریم و در نخست میریم. بله آقای امینی خبرونی در خراغل است.
سلام تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله اوسئ. مننه.
ډیره مننه. اغلی مینی که لومړی راشو په کندوز ولایت کې پر عمومي وضعیت، البته د میرمنو په ژوند باندې خبرې وکړو.
اوکې. البته په اوسنۍ شرایطو کې چې د کندز میرمن یو بل خصوص د افغانستان میرمنو ته هم موږ یو نظر واچو، وقت په ډیرو سختو شرایطو کې هغوی ژوند کوي، هغوی هلته خپل کارونه مختوړي، نو یو څنډه هم د کندز ولایت میرمنې دي چې اوس مهال په کې هغوی لاس او ګریوان دي چې وقت ډېرې زیاتې ستونزې لري په هر برخه کې، که څه ادارات وي یا هم عام منظر وي، یعنی په هر برخه کې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، خو بیا هم سره سره له ستونزو او مشکلاتو هم هغوی هڅه کوي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، هغوی هڅه کوي چې دغه مشکلاتو دغه ستونزو ته او دغه ناوړه دودونو ته هغوی نه ووایي او دې ته ځانونه برابر کړي چې موږ هم د دې ټولنې یوه برخه یو، د دې ټولنې یوه برخه جوړوو او موږ هم کولای شو چې په داسې سختو شرایطو کې هم مخته لاړ شو او کار وکړو، زده کړې وکړو او خپل ژوند یو څه نه څه په ښه ډول مخته یوسو.
بله، د سختو شرایطو خبره تاسو وکړه، کومې ستونزې لویې ستونزې په کندز ولایت کې د میرمنو په وړاندې څه ده؟
البته لوی لوی ستونزې موږ نامي ویلی شو چې زموږ ښځې اوس مهال نشي کولای چې په ډاډه زړه باندې هغوی خپل کار و دندو ته او خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، چې هرې خوا نه په دې ویره کې دي چې یوه پیښه نه یوه پیښه به ورسره کېږي، او چې دا لویه جدي ستونزه ده د ښځو په وړاندې چې نامی دا ها، نو دوی په همدې نامنۍ کې ډېر زیات زیانونه ویني او ضرر یې لیدلی دی.
بله، په کندز ولایت کې لکه څنګه چې موږ میرمنو سره خبرې کړې، هلته تر ډېره ستونزه دا ده چې همدغه نامنۍ ته لکه تاسو چې اشاره وکړه لوی خنډ دا دی، د البته د کارګرو میرمنو البته په وظیفه کې رسمي او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی دا تیرو دریو کلونو کې، د دوی دا کمرنګه حضور څونه په کاري جریان باندې تاثیر اچولی دی؟
بالکل، په کاري جریان باندې وقت په دولتي اداراتو کې یا هم غیر دولتي اداراتو کې چې ښځو پکې کار کوه یا د نامنۍ له امله یې اوس مهال حضور یا هم شتون په اداراتو کې کمرنګه شوی دی او کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ولاړې شي کار وکړي، دا وقت په سلو کې تقریبا 90% یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي او کاری په کاری چاپیریال باندې ورته تاثیر کړی دی چې په اداراتو کې مثلا که موږ ستونزې ولرو یا هلته ولاړې شو موږ نشو کولای چې هلته خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړو او هلته په جریان کې پرېږدو، ځکه چې هلته موږ د یوې ښځې سره نه مخامخ کېږي، که په یوه اداره کې تقریبا 10 کسه نارینه اوسېږي یوه ښځه هم اوسېږي، کولای شي چې د 10 ښځو ستونزې ورسره حل شي، خو که په یوه اداره کې ټول ښځې ټول نارینه اوسېږي نشي کولای چې یوه ښځه هلته زړه ښه کړي او هلته لاړ شي هغه خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړي، یا خو به هلته ورته سمه رسیدګي هم نه کېږي او یا به یې څوک خبرې ته غوږ نه نیسي او یا به ورته وخت نه ورکول کېږي چې هلته لاړ شي او هغوی هغه خپلې ستونزې ورسره مطرح کړي، نو دا وقت چې ډېر منفي تاثیر یې باندې کړی دی په د ښځو پر ژوند باندې.
تاسو په دې برخه کې خپلې ستونزې له محلي ادارې سره او پر ټوله کې له دولت سره شریک کړي، دا غوډي جواب څو، ځکه موږ په دریو او تیرو کلونو کې په پرله پسې توګه په کندز ولایت کې د وضعیت د بدیدو شاهد یو او وضعیت هلته ښه شوی نه دی.
بالکل، مونږه د ښځو د ونډې په برخه کې په اداراتو کې او په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دا خیانې کړي دي، هلته ورغلي یو، هلته ستونزې د محلي حکومت سره د دوی د چارواکو سره شریکې کړي دي، خو هغوی موږ ته یوازې یو ځواب راکړی دی چې موږ به ورته رسیدګي وکړو، موږ به هلته دوی ته پاملرنه وکړو، د ښځو ونډه به په اداراتو کې زیات کړو هغه ته به امه په هوای ورکړو. خو د پته مرغه ویلې شم چې هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. کچېری کې مثلا یو ښځه د کانکور یا د امتحان د طریقه هم وغواړي هلته په اداراتو کې دنده واخلي، نو اول لومړنۍ پوښتنه به یې دا ترې کېږي چې آیا ته په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، په ځای دې چې په دري او پښتو ورته وایي. دویمه پوښتنه به دا وي چې ته کاري تجربه، دوه کلنه کاري تجربه یا درې کلنه تجربه لرې په اداره کې، هغه هم په دولتي اداره کې ته باید ولرې، لاړه شه هلته کار وکړې که نه. باوجود د دې چې دغه یوه ښځه دې ته اماده ده چې زه د امتحان د طریقه غواړم چې هلته لاړ شم، د دې وړتیا لرم. خو نو موږ څو ځله دا ستونزه شریکه کړې، ورته ویلې مې چې ښځې د جریان په جریان د تحصیل یا په جریان د درسونو کې باید داسې زمینې ورته مساعدې شي چې حداقل دوی هغه یو کال دوه کاله پوهنتون یو چې پاتې دی په دې جریان کې دوی وکولی شي هغه کاري تجربه ترلاسه کړي، چې بیا وکولی شي وروسته د فراغت نه هغوی په اسان ډول باندې په اداراتو کې ځان ته دنده واخلي. نو دې ته هم رسیدګي نه ده کړې. خو موږ اصلي او هغه مهمې ستونزې یو خو نامي ده په کندوز ولایت کې چې ډېرې کورنۍ زړونه نښه کوي چې هلته اداراتو ته لاړ شي. او دویمه ستونزه یې همدا د کاري تجربې مسله ده چې هلته چې کله یوه ښځه وغواړي یو پس یو بو بس تلان شي هلته لاړ شي، وغواړي چې کار وکړي، لومړۍ پوښتنه ترې کوي چې کاري تجربه لرې. نو یو ښځه چې په جریان د تحصیل کې چې ورته کاري زمینه یا هم هغه د کارموزۍ برخه ورته نه مساعده شوي، هغه به له کومه کې کاري تجربه؟ بلې،
دا ستونزې ولې جوړېږي ستاسو په نظر؟ دا ستاسو ځکه تاسو اوس د سترګو لیدلی حال دی هلته په ولایتو کې، که چیرې ضرورت شته د ښځو حضور ته او د ښځو حضور په اداراتو کې کمرنګه دی، نو ولې داسې موانع ایجادېږي د ښځو په وړاندې؟ ځکه دا خو ضرورت دی چې باید ښځې په اداراتو کې حضور ولري د خدماتو د وړاندې کولو لپاره.
اوکې، نو موږ هم همدې خبرو ته حیران یو چې ولې وخت چې موږ ته ضرورت شته. زه په خپله مې په یوه شخصي موسسې کې فلحال کار کوم هلته، او بل خو بیا زه په کندوز کې د ښځو د حقوقو مدافع هم یم، او تل مې همدا غږ اوچت کړی چې ولې دا ستونزه موږ ته جوړېږي وخت چې موږ په اداراتو کې ښځو ته ضرورت لرو، وخت چې تاسو وایئ چې باید ښځې راشي، نو موانع ولې جوړوئ؟ خو د هغوی هېڅ ځواب موږ نه ترلاسه کوو چې آخر ولې یا خو هلته لاړه شي. زه فلان ډول زه په خپله مې دا درته ویلی شم چې زه په دولتي اداراتو کې البته د دې سره مخامخ شوي هم یم چې هلته تللې یم، یا خو زما غوندې نور کسان هم هلته چې تللې دي، امتحان هم ورکړی دی، ازموینه هم ورکړې ده، هلته کامیاب شوي هم یو ښې نمرې مو ترې اخیستې دي. خو یا خو به یې زموږ نه پیسې غوښتي، یا به هغوی ته باید هغه د تفاهم په برخه کې باید ورته پیسې ورکړو، او یا هم هغه د هغوی هغه نامشروع غوښتنې باید ومنو. که چېرې کې دا ونه منو، یعنی موږ نه شو کولای چې هلته لاړ شو کار وکړو.
بلې، که په عدلي او قضایي برخه باندې راشو، ځکه دا هم یو مشکل دی چې باید اداراتو کې حل شي. د ښځو لاسرسی عدالت ته څنګه دی هلته په اداراتو کې؟ ځکه ستونزې کله چې جګړه کېږي، کله چې ځای کې ناخوالې ډېرې وي، او هلته به ستونزې د قضایي پېښې هم ډېرې زیاتې وي. عدلي او قضایي ادارو کې طی مراحل څنګه دی برخورد له میرمنو سره او د دوی د دعوو د حل لپاره؟
بالکل، موږ په کندوز کې د ښځو چارو ریاست لرو، د افغان ښځو په نوم باندې یوه شبکه لرو چې یوازې د ښځو لپاره کار کوي. همداسې د افغان ښځو لپاره یوه بله شبکه هم لرو چې هغوی د ښځو لپاره کار کوي. خو بدبختانه که موږ ووایو چې هغه یوازې خپلې پروژې اخلي او په خپلو پروژو باندې کار کوي، هماغه یو پنځه کسه چې خپل شاوخوا کې کوم کسان دي هغه ورسره وي او د هغوی په کې مصروفه دي، نور هیڅ خبره هم نشته. او ورسره د ښځو چارو ریاست دی چې څو ځله موږ هلته ورغلي یو، او دا مو ورته یادونه کړې ده چې باید د ښځو هغه اصلي عمده ستونزو ته باید پاملرنه وشي چې په کندوز ولایت کې نن سبا موږ لرو. او عدلی او قضایی کله چې عدلی او قضایی اورګانونو ته موږ مراجعه کوو آلته ورزو نو هغوی بیا هم ځانونه تیرو باسي بیا هم دغه موضوع چې ورته یادونه وشي وایي زه سمه ده موږ دا کار کوو خو سبا بله ورځ ترې هیره وي هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې هیڅ پاملرنه ورته نه کېږي هیڅ د ښځو وضعیت ته په کندوز کې پاملرنه نه ده شوې نه د دولتي ادارات نه د قضایي ادارات نه د ښځو چارو ریاست چې هغه د ښځو دپاره یو منبع ده یو هغه خوندي ځای ده چې ښځې کولی شي هلته هغه خپلې ستونزې او هغه خپل مشکلات ورسره حل کړي خو د بله مرغه موږ یوه د ښځو چارو رئیسه لرل چې ټوله ورځ په خپلو کارونو باندې مصروفه وي ټوله ورځ هغه خپل شخصي کارونه
اداری عدلی او قضایی اداروں کی دخزو حضور څنګه دی زکات اسو ویل چې په عامه خدماتو په اداراتو کې دخزو ونډه ډیره کم ده نو عدلی او قضایی برخه تکرار شو دخزو حضور الته څنګه دی آیا کارکونکو شته که نشته
بالکل منګه په سرنوالی یا هم په محکمې کې اوس مهال یو خزلرو چې هغه هم نه وی راغلی دلته په یو څو دغه په همدغه نږدې وختونو کې ورسره ستونزې لا یو څه ناڅه حل شوې دي خو یعنی په عدلي او قضایي برخو کې هم دومره ډېر په کندوز کې البته څوک زړه نه کوي چې هلته ولاړ شي کار وکړي ځکه چې هغه اصلي منبع د امنیتي ستونزې او بل هغه د ښځو ځورونه په اداراتو کې ده دا هم یو لامل د دې ګرځېدلی دی چې په عدلي او قضایي اورګانونو کې هم په اداراتو کې هلته د ښځو هم ونډه یې کمرنګ وي
ښه د دوی د دغه کمرنګ حضور فکر نه کوم چې د دوی کمرنګ حضور په دغه اداره
زمږ غږ لازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو مونږ د شیبالې یوې تخنیکی ستونزې سره مخامخ یو زمونږ خبرونه د تخنیکی ستونزو له کبله دا شیبه بندې شوي دي. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې زمونږ رابطه د کابل له سټوډیو سره جوړه کړي. فکر کوم چې زمونږ سټوډیو او رابطه له کابل سره فعاله شوې ده. پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبرونو دوام ته.
په زړورتیا باندې په ځینو هغه استثنا باندې ویلی شم چې په اداراتو کې کار کوي او د دې جرات یې ځان ته ورکړی دی چې زه هم د یو نور غوندې کولی شم په یوه اداره کې کار وکړم.
ول تاسو نو ډیر مننه. زه به د خبرونې سره د اړیکې شمیرې اوریدونکو ته ووایم. دوی کولی شي له دې شمیرو څخه په استفاده خپلې پوښتنې مطرح کړي. له خبرونې سره د اړیکې شمیرې 0999 40 15 40. د اړیکې بله شمیره ده 0902 85 15. بلې اوریدونکو نه لرو د پدې وغږیږو چې یو قربانۍ ته اړتیا ده. ځکه باید د ښځې کار وکړي په اداراتو کې خپل البته نورو ښځو خدماتو د وړاندې کولو زمینه برابره کړي. په ټولو ولایتو کې موږ ستونزې لرو د نامنۍ په برخه کې. خو آیا دغه کوم ګواښونه چې دوی ته ویل کېږي ښځو ته دا واقعي دي تر ډېره که نه؟ ځکه که امنیتي مشکل رامنځته کېږي نو ټولو دولتي ادارو ته مشکل متوجه دی او ټولو کارکوونکو کتاب یو ډول ستونزه او مشکل متوجه دی. یو خو دا وی چې باید قرباني ورکړ شي د خدماتو د رایې په برخه کې، او بل دا دی چې څونه دغه تهدیدونه او غوښونه چې تاسو ته ویل کېږي دا واقعا موجود دي؟
بالکل، غوښونه او دا کوم مشکلات چې دلته په کنټرول کې واقع چې ستونزې شته، مشکلات شته دي. موږ ویلی شو چې اته د کندز زاویا سلنه خاوره هم د مخالفینو په لاس کې ده چې اته تر خاره پورې هم را رسیدلی شي او ګواښونه هم کولی شي. زه په خپله مې زه یوه فعاله یم په کندز کې. زه نشم کولای چې مثلا په آزاد ډول باندې د کندز د څلورو بندرونو بهر ووځم. زه نشم کولای چې دغه ځای نه ووځم. زه تا په خپل کور کې هم د امنیت احساس نشم کولای، ځکه چې دا ما په خپل سترګو باندې لیدلی دی. زه هغه ورځینی پیښې وینم چې کیږي، نو خو ښه ده چې په ملکی خدماتو کې هم یو سنت بدلونه راشي د ښځو په برخه کې بالخصوص چې ما دغه مخکې یادونه وکړل. یا خو کاري تجربه برخه ده چې یو څوک څنګه کولی شي چې څلور کاله پوهنتون ووایي او د پوهنتون په جریان کې چې د کارموزۍ یا د کار زده کونې زمینه هم ورته نه وي مسایل.
بخښنه سره تاسو غواړی وای چې یعنی ځینی امتیاز او انعطافونه او استثنات باید قائل شي د میرمنو د کار لپاره، د میرمنو لپاره، د استخدام لپاره؟
بالکل، که دولتي اداراتو کې مثلا د ښځو ونډه غواړي، د ښځو زیاتوالی، حکومت یا محلي حکومت ته موږ څو ځله دا یادونه کړې ده که تاسو غواړئ چې ښځې په اداراتو کې ونډه واخلي او راشي دلته په آزاد ډول باندې کار وکړي، د خپلو ورونو سره باید دغه زمینې ورته مساعدې شي، یا د پوهنتون په جریان کې د کار زده کونې زمینه ورته مساعده شي، او یا هم دغه د کاري تجربې برخه باید د ښځو په وړاندې له منځه ولاړه شي، ځکه چې کاري تجربه د ښځو دپاره دا ډېره ستونزمنه خبره ده.
بلې، اوریدونکو
هغوی نشي کولای چې مثلا د درس په جریان کې هم کاري تجربه ځان ته پیدا کړي، کاري تجربه جوړه کړي، یا د اصلاحات ادارې یا هم د ادارې اصلاحاتو په برخه کې ورته داسې یو پروګرام یا داسې کانفرنسونه برابر شي، سیمینارونه ورته برابر شي، د عامه پوهاوي په برخه کې یا د اداراتو په برخه کې، او یا هم داسې زمینې ورته مساعدې شي چې حداقل هغوی هغه د میاشتې فیس هلته ور تحویل کړي، یا په هغه مصرفیات کې هغه مالیه تحویل کړي، دوی حداقل وکولی شي چې هغه کاري تجربې به د هغه ځای نه ترلاسه کړي.
ډېره مننه غلې امینی. اورېدونکی لرو اخونزاده صاحب په لین کې دی. بلې سلام اخونزاده صاحب.
سلام علیکم آقای ارسلان. سلام خود با شما، با مهمان محترم شما.
علیکم سلام اخونزاده صاحب، بفرمایید.
نظر دارم، یک سوال هم دارم.
بله بفرمایید.
نظرم این است که اصلا به نصاب زنا که اصل حساب زنا همی نفقه و زنا که اصل با بالی مزدا فرض است، به زیاد جایا مجبور و مکلف است مرد اگر دزدی میکنه، اگر کار میکنه، به هر ذریعی که باشه مثل نماز و فرض، مگر نفقه اولاد و زن خود پیدا کنه، اگر مادرش هست مادر خود جمع کنه، اگر خواهر داره خواهر خود جمع کنه به حساب اسلام. ولی ما بعضی زنای بسرپرست دارن که اونا اصلا نیست، شوهر دارن نیست، بچه دارن نیست، برادر داره، فقط خداوند یک خداوند داره و بس دیگه، بیکش هست، اون آنوار خانه نداره. بعضی زنا هست که بچه هاشون کشته شده، ایتما بگر زن زنا هست، بیوه زنا هست، شوهرشون کشته هست، خودشون بیوه هست، یکی تو زنا در نمامن. این حال بیگه نزی شبهات دولتی که نگه به شبهات دولتی به زنا کار هست یا نی، بدون شبهات دولتی هم زنا که به من قرآن و قصبات هست، همی زنای به سرپرست اینا کارشان خراب است. میزن از زنایی که به شبهات به زنا کار پیدا نمیکنه.
درست آخونده است، اگر سوالتان رو مطرح کنین، ما نظر شما رو شنیدیم و مذرد چون وقت برنامه محدود است، اگر سوالتان رو مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال ما از مهمان محترم شما علمی هست، یعنی زنایی که به زنا کار پیدا نمیشه به می قرآ و قصبات، به اینا این چی رهنما داره که بدون عبام این مادم خود به قرآ و قصبات خوشوبه دولتی نیه، اینجوا خود نمیتونه که کسی به شعبه کار کنه. زن بدون شعبه دولتی همین زنا، همین بیوه زنا، همین زنا که کس و کوی نداره، نانوار خانه نداره، به اینا چی پیام داره که اینا چی تده که اینا چی رقم بتانن که اینا برای خود یک رومانان پیدا و به مدام پیانه عزیز.
بله ما سوال شما را گفتیم، با معذرت که وقت برنامه خیلی محدود است. خانم امینی، ما میخواییم امی سوال آخوندزاده صاحب را چیز بیفزاییم در مورد صنایع دستی و در مجموع صنعتی که در ولایت کندوز موجوده است، چون آخوندزاده صاحب هم گفتن که در اگر در ادارات دولتی یک بخش از این مشکل است که خانم ها کار ندارن و در بخش دیگه که بخش صنایع دستی و صنعت است از سوی خانم ها پیش برده میشه، در ولایت کندوز آیا با امی سه سالی که وضعیت که در کندوز موجوده است و جریان داره، چقدر بالای کار صنعت دستدوزی و صنایع دیگه محدودیت وضع کرده و مشکلات را ایجاد کرده در برابر کار زنان؟
تشکر. وقت یکی خو موضوع ادارات است و دیگه موضوع صنایع دستی است که در قریه و قصبات و در مرکز شهر هم از خو بعضی از خانم ها هستن که واقعا اونا همو هنر دستوزی و صنایع دستی خود دارن که ای هم یک دمی سی سالی اخیر تاثیرات خیلی خود داشتن سرشان و امی خانما هم وقتی یک بازار یا یک مارکت که برشان ایجاد نشد که ما چندین باری هم پیشنهاد کرده بودیم و امو کسای مسئول که باید ممی خانما یک بازار یا یک مارکت جوست و که دقیق تانم که هم
بله
ازه بکنن اینجا و از امی طریق و خودشان کاروبار آزاد داشته باشند که این هم یک مشکل یا چالش در مقابل خانمایی که کسبکار هستن یا مخانمایی که صنایع دستی میسازن، این هم یک مشکل بود که میتونستن که خانما از امی طریق حداقل همون مصارف روزمره و یا مصارف کسایی که به سرپرست و به سرپناه هستن به دست می آوردن که هم در می سی سال اخیر که این هم یک مشکل جدی در مقابل خانما هستند که
فعلا در ولایت کندوز چطور است؟ بازار محلی البته داخلی به خاطر از این صنایع وجود داره، خانما میتونن اشیاء تولیدشون رو به فروش برسانه چون بخشی از اقتصاد خانواده را تشکیل میده؟
بله، ایت بازار رسمی برشان ایجاد نشده، مارکت رسمی برشان ایجاد نشده که مثلا اینا خانما بتانن که به طور آزادانه امی صنایع دستی خود به مو بازار عرضه بکنن و حداقل مو مصارف و مو اقتصاد خانه و فامیل خود بهبود ببخشن. ولی روزای رسمی یا دم روزایی که روزای ملی کشور ماست، دمو بعضی از روزا اینا صنایع دستی خود عرضه میکنن و حداقل اما یک روز یا دو روزی که اینا به نمایش میذارن اونجا هر کس میازیشون خریداری میکنن، ولی تو بازار یا مارکت مشخص برشان تا هنوز جور نشدن و که این خانما بیاین و اینجا مو وسایل یا مو صنایع دستی خود عرضه بکنن.
بله عزیزه امینی فعال مدنی در ولایت کندوز، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر، زنده باشین.
بله تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. خداوند یارو یاورتون.